السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو ویلې پښتو خبرونه ته خراغلې لومړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو پلس غیر قضایی وژنې او یو خپل سری نیونې او له دوی سره د بد چلن اته قضیې مستندې کړې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړې دي چې د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله 2% زیاتوالی ښیي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي او ټولنیز وضعیت سره مخ دي د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې اوروختونه وشي د دې ادارې د معلومات پر بنسټ په هرات نیمروز فراه بادغیس کندهار زابل دایکنډي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته په داسې حال کې چې په روسیو کې ډیرو کاروانګرو د اوروختونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت 21 میلیون کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونه او پاکستان ته تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیاو ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادو څخه دی چې په روسیو دوو کلونو کې لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 120 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال د جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل کړی او ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې هم ورتلل ترکیه د رسمي خبري اژانس اناډولو د راپورونو پر بنسټ اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي له دې وروسته به د ترکیه امنیتي ځواکونه په پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې وویل چې پر دوو بیړیو چې د اسرایل لور ته روان وي بریټ کړل پرې خبر پاڼه کې راشوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندۍ وویشتي چې عملی د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځوابونه وایي او د دوی د خبرداري او پروايي ونه کړه په خبر پاڼه کې نه دي لیکل شوی چې دا بریټ کله شوی دی تر دې مخکې جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هپاګوید ویلي وو چې د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې ډزې شوې خو ځانې نه دی لیدلی د شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د دې باریک اختی عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درخواي درسي ساعت ته جلا شوی خو له هغه وړاندې به څو راپورونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړې دي دا راپور چې تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی چې په همدې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یوې خپل سری نیونې او دوی سره د بد چلن اته قضیې مستندې کړې دي په راپور کې هم دا ډول د څلورو ناعادلانه وژنو نه اویا خپل سرونی ونو او تر څنګ یې له ملي مقاومت جبهې او د داعش خراسان څنګ سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجې او ورسره د بد چلن د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوې د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوي چې د اګست لومړۍ د اکتوبر د 22 دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 40% کمېدو یادونه هم شوې په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپي کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي د ملکي تلفاتو د ډېرې مرژوبلې مسؤوله ډله د داعش خراسان څانګه یاده شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي دي خود آزادی جبهه په فعالیت کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې د تیل کار په پرتله د داعش خراسان څانګې بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ یې د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر آزادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوې. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ یې هغه فعالان چې دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندان کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل او د اختلافي نظریاتو سانسور هم یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانان په بهرنیو مرستو متکي دي او همدا اوس له 9 میلیونه ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بلغاړي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. دې سازمان دا هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ټول فعالانه او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې درې میاشتې بندي وه او د پنجشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشې شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې لا هم یو شمېر نور د ښځو د حقونو فعالان او تر خوا یو شمېر نور فعالان شته.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د آزادی رادیو ته وویل
از موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبریالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژه صدیقي او پریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیروني د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولیز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د بشري حقوقو د فعال ندا پروانی او د هغه د میړ د خوشکېدو هرکلای کړی. دا په 50 سال کې د چې 13 د افغان خزو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینامي لري هر سره د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي د غوښتنه وکړه. اغلی اميري ویلي وو چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، پریسا آزاده او یو شمېر نور د طالبانو په بند کې دي چې له دوی نن د پان تیری باندې شربې پورې ځنې دا پروانی او د هغه میړه له بنده آزاد شوی دی، خو لا هم جولیا پارسي، منیجه صدیقي او پریسا آزاده د خوځو د حقونو هغه فعالان دي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم یو شمېر د خوځو د حقونو فعالان او معترضې خځې چې د طالبانو د حکومت په هغه کړنو یې چې انجونې یې له زده کړو کار منع کړی وي اعتراضونه کړي وو، نیولي وو او له دوی یو شمېر ډېر وخت په زندان کې وي، خو د زندان د تیرولو وروسته بیا ځي شوي. د طالبانو له زندانه معترضو آزاد شویو میرمنو او د خوځو د حقونو فعالانو هم کیسې کړي دي او له دوی ډېر شمېر ویلی چې طالبانو په خپل زندان کې شکنجه کوله، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي. اما د معترض خوځو دیني ولکې دوه په اړه باندې د طالبانو حکومت هیڅ کله ده او نه جواب نه دی ویلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
او د پاکستانی پوځ لوی درستیز داسې مال له طرح کړی سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون یو شمېر چارواکو سره کتلی دي، خو د پنځشنبې په ورځ یوازې په خبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوخته او تر څنګ یې د وسلوالو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و میرمنې هم ټپیانې شوې دي. پاکستان د دې نه امنۍ پرا په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پټن ځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعاوي ردوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړې دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبې په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دې سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په ډیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
ډیره مننه چې ازادي راډیو سره وای او زموږ خبرونه مو تر دم ګړې پورې واورېدې. ما د پایل کې هم یادونه کړې و چې د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت لپاره چلا شوې ده. په همدې سره د دې ساعت خبرونه زه پای ته رسوم. خو تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ، ښه ورځ ولرئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره، روزهایی است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون بخوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن، فعلا بیکار هستن و حتی بعضشان مجبور به این شدن که مولا وازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت پخوانی کارکونکې وه. وایي کله چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او ښځې له دندو څخه لرې کړې، د دې په څېر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې هکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي، په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپله کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابره وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي، د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریاله مریم یو لمداسی میرمن وسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوو نه یوازې له اقتصادي اړخه، بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا دی خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تېر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوي دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
کوم نظامی وظیفه چې دی لرل یا هر کاری چې لرل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې که خاوندونه یې و هغه مړ شوي و، مثلا دغه تقاعد یې خصلا هغه بیچارهګان یې وسه سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوري شوي دي، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ډېر ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ورخو د نورو مشکلاتوش بلا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنې ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي، دا به ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت د ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته یې ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکر یاش وکاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به ورتله چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان باندې اوسو ولا تر سیدل چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلیا ته پد قرض مو خبر تاسو چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزرکیږي چې یعنی یو وخت دا حال او اوسو حالت ته ورسیدل نو همیشه د زورون خیالات موږ د سترګو وړاندې تیریږي. خو بدبختانه چې هر څوک وزوم لري چې خپل مشکل حل کړي چې په واسکې نشته چې یو بل چې مشکل ورسره حل کړي څو نو چې چا واسکېږي هغه کیږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولی هغه خو مربوط دی چې د بل چا حل کړي خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې دوی په خپل هیواد کې د وزګارۍ له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې توان دی لري شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې تخصص او د دې استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وځای ده او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دسفروشي او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا په خپله بیا په خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یوه مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یوه مېرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي نو ګناه به یې د حاکم نظام له غاړې وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاس اچوي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي ولې ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي که څومره اسلامي هیواد وي تاسو هر څه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې د هغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې یو حساب کوله او هغه نن یو ډیر دیو محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداری څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډېر اړتیا سته. یعنی ډېر کورونه دي چې بخاري نه لري، ډېر کورونه دي چې بوټي نه لري، ډېر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه یې منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې او د دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلی ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وې، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی سي؟
دقیقا ډېرې زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړه، له زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړه، د ماسټرۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي. چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړل، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریان یې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم. یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه، اوس فعلا بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو، سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستې. وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مه ورسوه، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره، په ایجاب کې یو، په کور کې دې کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بی عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني. خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه میرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کېږي، له سترګو نه یې لویږي. دوی دغه مندیښمنې کړي دي. د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندی دغه وای چې کله کله زغوی ته دل اسایانه ورکما باس ته مجلس ته مونږ وای چې خیر او سلا بکو د شپې ورځې به تیر شي. هغه د سیتا قاسمی سندره می ورته یو ګروپ کې شریک کړل خوند سره مالو ګوري وای چې وخت شپ شپ نه میمونه سحر کیږي سحر براشي. نو کله چې د تسلیت باس مونږ کو د تسلی ورکولو باس باندې دغه شکوا د اکثر خوندو په خوله کې ده. هغه وای چې هغه ول کی ته د کی هر یو فریادونه کول رادیو غانې هم یوټیوبونه کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیه هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګری ملتونه هم موږ غږ اورېدل. تر دې ځای پورې ما وینا صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او به نتیجه برته لاړه د ملګری ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو. اوس هغه چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لرې موږ نقطه سوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغونه خپل هڅه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینې حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي. که موږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده، نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسي؟ په خپله دوی په کور کې څنګه ځان ته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو د حالت بدلېږي؟
سخت ده. یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکېنی یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړله چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته، هغه فامیل ته هم. داسې یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلانکي خور راغله موږ نه یې په دغونه لږ قیمت هم رانیوله. یعنی داسې څو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی چې شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي. نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي، هلته تجارت وکړي؟ خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرڅ شي دغه ګټه ورته معمیږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنی جوړونکی او خرڅونکی او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مکافات باید په نظر کې ونیول سي. په هیڅ کله به مونږ په ځان باندې دا نه تحمیلوو چې نه کیږي، هیڅ به نه کیږي یا هیڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی. او بل دا چې کله مونږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله مونږ د امیدواره یو او کله چې مونږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولی دي، خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلاله روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت پلو ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړئ، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړئ، نو هغه به دایي چې خپل د خوندو حق و حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد که، هغه خپل اصول در باندې تطبیق که هر رقم اصول تر تعینې، هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینې، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله. خوند ته د کار زمينه مساعد که، داسې فیکټریز ورته جوړ کړئ، داسې ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي. په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
همشبه مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. Yeah.
ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې شپږ کیلومتره، سویلي غاړه یې لس کیلومتره او سور یې څلور اشاریه پنځه کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرقول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویې وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویې وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویې وچې ژبه او دین. د افریقا د لویې وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورو ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لویې وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سلام.